السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیسا جملیم اوریدونکو وسترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڑا خبرو خدای سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. اول د خبرونو سایت کې په چترال کې نن هم د پاکستان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنس انخته شوې دي. د تورخم دروازه نن په دویم ورځ هم بند ده او د یوکرین په ختیځ کې د روس میزایلي برید کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې نن په دویم ورځ هم د پاکستان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي، خو پکې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات لا مخې ته نه دي راغلي. د چترال د کیلاشي اوسیدونکي نابیک نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال بمبوریت سیمې ته داخل شوي او شاوخوا 2 کیلومتره دننه ورغلي دي. د نوموړي په وینا د سړکونو د بندیز له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې په سیمه کې کاروباري ځایونه، هوټل او سکولونه تړل شوي دي. خو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د چترال ډیپټي کمشنر محمد علي بیا ادعا وکړه چې د کیلاش حالات د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون وسلوالو طالبانو په کیلاش کې په امنیتي پوستي برید وکړ چې تر هغه وروسته نښته پیل شوه. د پاکستان پوست له پیښې وروسته وویل چې په نښته کې 4 سرتیري او 12 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. هم په هغه ورځ بیا طالبانو په یو بیان کې ادعا وکړه چې هلته یې 2 کلي او د پوست ځینې پوستې نیولې دي او 6 سرتیري یې وژلې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو ترمنځ د ډسو د تبادلې نه وروسته د تورخم پوله نن په دویم وسم تړل شوې ده. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ پرون د مازیګر نه تر نن سهاره پورې د ډسو تبادله نه ده شوې او جګړه ودرېدلې ده. د چارواکو په وینا پرون د جګړه هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوستا جوړوله، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته د تعمیراتي د اوترولو اویل لدی رستو د دوی ترمنس انخته وشو چې دواړو خاو ته پکې مرجوبله اوریدلې ده. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې په دزو کې د ملشی او سرتیری شوبل شوی او گاډو او کورونه تاتاوان رسیدلې ده. بلخوا په پیښور کې د افغانستان کونسلیټ ویلي چې په دزو کې افغان لوري ته هم تاوان رسیدلې، خو د مرجوبلې کرشمیر لا هم نه دی پډاګه شوی. په تورخم کې نن د کسټم دفترونه تړلې پراته دي، کاروباري هلې سلې ودرېدلې او دواړو خواو ته ګاډي ولاړ دي. په شمالي وزیرستان کې جرګې د یو تن په وژنه تورن 2 کسان نیولې او د هغې ګاډي ته یې اور اچولې دی. د اوتمانسو جرګې مشر چیف آف اوتمانسه ملک نصر الله وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان نن په داسې حال کې نیول شوي چې پرون یې پر ځمکه کې د شخصي دښمنۍ له وجې یو تن وژلی و او د تېښتې هڅه یې کوله. نوموړي په دې لړ کې د اوتمانسو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
چې بل داس نه وکړو، بیا دغه سپینځیری داس وکړه چې میزو په 200,000 روپۍ د بڑا یشي چې زړ مړو خوري او چیر وړاندوي پالمشتي کړه نیولا وغه په مانځ کې مړکو په خپل سترګې ولتل.
د اوتمانسو جرګې د ستمبر په 3 هم په خیسور سیمه کې د یو تن کور په دغه تور سوسبلې چې د مشرانو د وینا تر مخه خپل رور یې وشلی و د جرګې د فیصلې سرغړونه یې کړې وه. دا جرګه له تیرو 2 میاشتو راهیسې له حکومت هم په رسمه کې د سیمې د امنیت لپاره د کوټلو ګامونو غوښتنه کوي. بلخوا په میرامشا کې د پولیسو او پوست چارواکو د نمونه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې څوک هم قانون په لاس کې اخلي د هغې پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. په کوټه کې د ترګری ضد ادارې پولیسو ادا کړې چې د وسلوالو په یو پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې 500 وسلوال وشلي او له دغه ځایه یې په لویه کچه درنه وسله، بارودي مواد او ځانمرګي جیکټونه ترلاسه کړي دي. په کوټه کې د سی ټی ډي له لوري نن جاري شوي یو بیان کې راغلي چې د خفیه معلوماتو پر اساس یې دغه عملیات کوټې په غبرګ سیمه کې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په مرکز کړي، چې پکې د دې ډلې وژل شوي وسلوال په هدفي وژنو او د ترګری په بیلابیلو پیښو کې مطلوب و. تر اوسه تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او یوکرینی چارواکو ویلي چې د ختیځ ښار کوستیان تینیو کا په یو مصروف بازار کې د روس د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ملګر ملتونو د اوکرين متحدینو په سمدستی توګه د برید غندنه کړې ده. پرون د یوکرینی چارواکو لخوا په سوشل میډیا په خبري شوی یو ویډیو کې لیدل کیږي چې بخمود او د جګړې سری کرخې ته نږدې د برید ښکار سنتي ښار کې خلک په لارو کوڅو کې راپریوزي. دا برید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لخوا د نا اعلان شوي سفر په جریان کې شوی دی. هغه پرون په کیف کې د اوکراین له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. نوموړي د اوکراین د روانو عملیاتو او هغه څه چې د اوږدې مودې لپاره اړین دي لپاره د امریکا د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبرونو پای اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پختونخوا په چترال سیمه کې نن هم د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د ترخم پوله نن هم تړل شوې ده. پوله د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ تر ډز وروستو تړل شوې.
فلحال خو بس امن شوی دی، دواړو طرفه فایرنګ بند شوی دی او نو به دا کسټم او دا لاندې چې کوم تحصیلدار دفتر مفتر د دغه باندې سره ماټر ماټر رالوېدلی دی.
د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې یو شمیر کورنۍ وای چې ورته د تیرو څو میاشتو راهیسې میاشتنی 40,000 روپۍ نه دي ورکړل شوی. په خیبر پختونخوا کې د پټرول پمپونو مالکان وای چې حکومت دې ورته د پټرولو په یو لیټر کې ګټه تر 500% زیاته کړي.
پیٹرولیم مصنوعاتو کې دن به دن چې کومه اضافه کیږي نو موږ وايي د هغه اضافه په حساب باندې زمونږ په مارجن کې اضافه کیږي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. لیدونکو، مشال ریډیو تاسو اوره او ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرفته د خیبر پختونخوا په چترال سیمه کې په دویم اروس د پاکستان امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د سړکونو بندېدو له وجې مشکلات جوړ شوي دي. په سیمه کې کاروباري ځایونه، هوټل او سکولونه تړل شوي او وسلوال د چترال سویلي اړخ ته 2 کیلومتره پورې دننه ورننوتی دي. وسلوال طالبان ادا کوي چې د پاکستان نوي امنیتي سرتیری بندي وان کړي او 12 یې وشلې دي. خو دغه داوی د چترال ډیپټي کمشنر محمد علي خان او د پاکستان پوز اماډي کو ادارې ISPR رد کړي دي. په دې اړه نور تفصيل نیاز احمد خان راکوي.
د چترال په سویلي سیمه کې په دویم ورځ هم د وسلوالو او پاکستان فوج ترمنځ انخدي شوی. د چترال کې لښ قبیلې بمبوریت ځای اوسیدونکي نابیک چې وکیل دی وای وسلوال د چترال بمبوریت سیمه ته 2 کیلومتره پورې ورننوتی. دی وای د وسلوالو شمیره زیاته ده، له وجې سیمه کې بازارونه، کاروباري مرکزونه او تعلیمي ادارې تړلې شوې دي. دا درې درې د چترال سویلي اړخ ته دي او د نورستان افغانستان په پوله برمبور، بمبوریت، دریر، جی اس کو او رسون دغه ټولې سیمې دي. په دې حالاتو پریشانی خو دا سړکونه بند شوي. زه اوس چترال ښار ته نشم تلی، د ضرورت شیان نشم راوړی، سکولونو ته ماشومان نشي تلی. پریشانی جوړه ده. تیر ورځ ناقانونه ګرځولای شي وسلوال تنظیم تحریک طالبان پاکستان په ټولنیزو رسنو ادعا کړې چې چترال کې په عملیاتو کې 2 پاکستان فوجي عسکر وژلای شوي او نوی بندیوان کړای شوي. په دا اړه د چترال ډیپټي کمشنر محمد علي مشال ډېډو ته وایي په دې کې هیڅ رښتیا نشته. کیلاش کې چې کوم ډزې شوې نن خاموشي ده. البته د لرې نه بعض وخت ماټر ګولې ویشته کیږي، هغه پریوتي. د چترال ټول سړکونه خلاص دي، صرف کیلاش او بمبوریت سړکونه بند دي. دغه ځای کې په لوی شمېره کې امنیتي ځواکونه تک کوي. په چترال کې د وسلوالو سره انخطې باندې د پاکستان فوج ویان اداره ISPR وایي چې تر دې دمه انخطه کې 4 د پاکستان سرتیری وژلی شوي. په ځوابي کارروایي کې 12 وسلوال وژلی شوي دي. د ځواکونو لخوا په سیمه کې عملیات روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې نه وروسته د ترخم پولې نن په دویمه ورځ سم تړلې پرته ده. د چارواکو په وینا پرون د جګړه هغه وخت پیل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته د تعمیراتي کار د ودرولو وویل. له دې وروسته د دوی ترمنځ نښته وشوه چې دواړو خواو ته پکې مرشوب اړېدلې ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په ډزو کې د ملیشي او سرتېري ژوبل شوي او ګاډو کورونو ته تاوان رسیدلې ده. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
نن په دویمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. پرون د سپتمبر په شپږمه نیټه دا دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې او نښتې له امله وتړل شوه. دواړو خواوو چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې دا نښته هغه مهال رامنځته شوه چې کله طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله. د پاکستان امنیتی ځواکونو منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه جګړه پیل شوه او په دې کې سپکې او درنې وسلې استعمال شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دا نښته پرون دوه ساعتونو پورې روانه وه چې په نتیجه کې د اف سي ځواک یو تن جوبل شوی او هلته موجود ګاډي او ودانۍ په ډزو لګېدلي او زیان ورته اوښتی. په تورخم کې موجود د خیبر پولیسو یو مشر ناهید خان مشال ریډیو ته ویلي چې پرون مازیګر نه تر نن سهاره پورې په تورخم کې د ډزو تبادله نه ده شوې.
فلحال خو بس امن شوی دی، دواړو طرفه فایرنګ بند شوی دی او نو به دا کیسټم او دا لاندې چې کوم تحصیلدار دفتر مفتر دی په دغه باندې سره ماټر ماټر رالوېدلي دي، نور څه داسې نقصان لیا نه شوی او فلحال بس امن ده، قراری ده، خاموش شوی ده سره.
په پیښور کې افغان کنسلګری کې موجود و واکمن شاهد الله دا خبره تصدیق کړي چې په دې نښته کې افغان لوري ته هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او په افغانستان کې مختلفو سرچینو نه دا تصدیق شوي چې په دې نښته کې خواوشا څلور طالبان وژل شوي. په تورخم کې نن د سپتمبر په اوومه نیټه هم د کسټم دفترونه تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارتي هلې ځلې ورسره معطل شوي او دواړو خواو ته د مالونو ډک په سلګونه ګاډي ولاړ دي. تورخم بازار ودانۍ خالی کړل شوي او د باچا مې نکلي نه هم خلک وتلي او لنډې کوتل ته کډه شوي. په پیښور او لنډې کوتل کې افغان مسافر، ناروغان، ښځې او ماشومان هم د تورخم دروازې د بندېدو له وجې ګیر شوي او سختو ستونزو سره مخ دي. په لنډ کوتل کې موجود یو ځای تن حاجی الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده دا ستونزه د خبرو اترو لارې هواره کړل شي.
نو موږ د دواړو ملکو اعلی چارواکو نه دا ریکوست کو چې مهرباني ده وکړه، نو په دې خبره باندې دا ډیر زیات غور او فکر وکړه. دی پلو او پلو ډیر غریب او بې وسه خلکو سږي، ډیر مسافر راغلي، پلو خلکو تم ډیر تکلیف دی، دی پلو خلکو تم تکلیف دی. نو مهرباني ده وکړه چې دی جنگ له نور وزه مور کوي او دا خبره ده په مذاکراتو باندې سره ختمې کړه او دا ګیټ د کولاو کړه چې دا کوم مسافر دلی چې دا علی کی وزي، چې کوم علی دا دلی را کی وزي.
تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ را تګ لپاره یو مهمه لار ده او دا په تیر وختونو کې هم د دواړو خواو سرحدي ځواکونو ترمنځ تاو تریخوالي لامله په بیا بیا تړل شوی او خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي په جسماني ریمان د ترګرۍ ضد ادارې ته سپارلي او ځینې یې په عدالتي ریمان اډیالا بندیخانې ته لیږلي دي. د غورځنګ غړي په 13 اګست له اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې جلسې کولو نه وروسته نیول شوي وو. د دوی وکیلان وایي چې د ضمانت عریضې اسلام آباد هایکورټ ته وړاندې کړې دي چې په 9 ستمبر به اورېدنه کیږي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد انسداد دهشتګردۍ عدالت په 1 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شاه فیصل غازی، فدا الله مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فدا الله وزیر د شناختي پریډ نه پسته دوه ورځې دپاره د ترګرۍ ضد ادارې ته په جسمني ریمانډ وسپارل. همدغه عدالت په یو بله مقدمه کې د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر، نورزاده، اولسیار، کامران او بادشاه پښتین په جوډیشل ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اګست اسلام آباد سره نږدې د تنور په سیمه کې د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف جلسه کړې وه چې هغه وروسته غړي ونیول شول. د غورځنګ په غړو یوه مقدمه په ترنول تړکې در شوه، بله ترګرۍ ضد ادارې لخوا او درېیمه په برکو تڼکې وشوه. کوم کسان چې په یو افیار کې ضمانت اخلي نو په بل کې بیا نیول کېږي. د غورځنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل په دې اړه په 1 ستمبر مشال رادیو ته وویل:
اهم او بنیادی خبر دا ده چې کله یو واقع وشي دا یې به یو اف آی آر درج کیږي. خو دلته بدبختی نه د اسلام آباد پولیس لخوا نه د پی ټی ایم چې دا کوم مظاهره شوې ده، د دغې وی د مظاهرې د وی واقع درې اف آی آر چې تانه ترنول کې اول اف آی آر درج شو، دوم اف آی آر په سی ټی ډی کې درج شو او دریم اف آی آر بیا بارا تانه بارکو کې درج شو. نو د وی واقع به یو اف آی آر په قانون کې درې اف آی آر نشي کېدلای. دوی په مختلفو تاریخونو کې درې اف آی آر درج کړی دي چې دا خپل غیر قانوني کار.
د حکومت لخوا درې شو مقدمو کې د غورځنګ غړي په نکونو توګه د خلکو راغونډولو په قانون عملي کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن جلسه یا لاریون کول د دوی حق دی او هیڅ جرم نه دی. په دې اړه د غورځنګ د مرکزي اگزیکټو کمیټې غړي رزاق صافي مشال رادیو ته وویل:
زمون خو خکارا واز دی، زمون خو خکارا چغه د چیرې امن من ټول پښتونخوا د پاره، ټول پښتنو د پاره امن غواړو او دغه د پاره چې کوم دی موږ دغه جدوجهد کوو چې موږ ته امن ملاو شي، په هر حالات کې درته ملاو شي. نو ملګری خو ټیک ده، دا سیټ اپ شرکې خو ان شاء الله موږ مزاحمت جاری ساتو، موږ د خپل مزاحمت نه پشاکی ګونه دغه شان ملګری لګیا دي، وخت وخت احتجاجونه ملانه او وخت وخت چې کوم دی خپل علی عمل تیاری ده. خیر،
د غورځنګ خلاف د ریاست د ګمونو په اړه قانون پوه او د غورځنګ یو بل مخکښ عطاله جان ایډوکیټ د مشالو ډیو پښتنه داسې ځواب کړه:
رښتیا خبره خدا ده چې ریاست هم د واجبہ کیفیت نه تیریږي. هغه په خپل هیڅ پلانینګ نه لري چې څه کول پکار دي. په زیاده دي چې هغه د قانونو محرومۍ ختم کړي، خلکو له د رائے د ازادۍ حق ورکړي او د خلکو په وسایلو هغه له اختیار ورکړي، نو دا غي په ځای ریاست لګیا دي. خلک په داسې تورونو باندې تورن کوي او جیلونو ته لیږي چې دا غي تصور نشي کېدی. خو حالات ریاست زور ځان ته خرابول غواړي.
د یادونه ورته چې په 13 اګست پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړو چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به د سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي، خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورته لارې بند کړې او د غورځنګ غړو د اسلام آباد سره نږدې تنور په سیمه کې جلسه وکړه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په رسمه کې نن د اتمانسو جرګې دوه کسانی ولیدي او گاڑی ته ورله اور هم اچولې دي. د جرګې مشران وایي د اغه کسان به تر دې بند وي چې 50 لکه جرمانه یې نه وي جمع کړي. دوی وایي کور یې هم سوزول شوی ځکه چې جرګې په شخصي دښمنۍ تر اغه بندیز لګولې تر څو چې جرګه روانه ده. خو دوی د جرګې د فیصلې سرغړونه کړې او پرون یې خپل دښمن وژلې دي. دا تر اغه وروسته ده چې پرون په رسمه کې دوه کسانو یو تن په دښمنۍ کې اوشو او د تیښتې کوشش یې کو چې جرګې ونیو. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
اتمانځای جرګې نن د ستمبر په 1 ورځ کې د یو کس په وژنه کې ککړ دوه کسان نیولي، هغوی ګاډي ته اور لګولې او مشرانو په وینا 50 لکه جرمانه به جمع کوي او کور به یې هم سوځولی شي. دا لاغې وروسته چې پرون د ستمبر په 6 رزمکې په شخصي دښمنۍ کې دوه کسانو یو کس ووژلو. د تیښتې هڅه یې کوله چې د جرګې سلوختي ونیول. د جرګې مشر چیف اف اتمانځای ملک نصر الله وزیر نن دغلته جمع شوو اتمانځایو ته وینا کې وویل چې دوه نیول شوي کسان به تر هغې بند وي چې 50 لکه جرمانه جمع کړي، ګاډي ته یې اور ورته کوي او کور به یې هم سوځولی شي ځکه چې جرګې پریکړه کړې چې تر څو جرګه روانه وي څوک به د ذاتي دښمنۍ بدل هم نه اخلي.
دیرش مشوره وکړه، یعنی موږ خپله مشوره دا وه سړي مې چې سرکۍ یار مې دوله راستل دوه سره مې وژلل چې بل داس نه وکړو، خو دا مې سپین ږیري وویل چې د کومۍ ساره نښتو کېږي. بیا دغې سپین ږیري داس وکړه چې میږه پنځس لکه روپۍ د مړه یشي دي چې لږ زیړ مړ وخوري، پاکې خو سول سیداتي شتانه خو موږ پښتان لیکلي دي او کېر وړانګې وي او دغه سړي پاري مړ چې وکړه دا د مځای په هېڅ کې وکړه ګرده نیړه وغې په مانځ کې مړکو په خپل سترګې ولتل.
اوتمان ځای جرګه د تیرې دوه میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم لري. جرګې اعلان کړی چې دغه دوران څوک قتل وکړي نو 50 لکه جرمانه او کور به یې سوځولی شي. د دې تر څنګ څوک چې حکومتي او فوزي مشرانو سره ملاقات وکړي نو 100 لکه جرمانه به ترې اخلي. اوتمان ځای جرګې د ستمبر په دریمه هم خیسور کې د یو کس کور په هغه تور سوځولی و چې د مشرانو په وینا خپل رور یې وژلی و او د جرګې د پریکړې سرغړونه یې کړې وه. په میرام شاه کې مو چې کله د پولیسو او فوزي چارواکو نه د دې اقدام په اړه وپوښتل نو لوړ پوړو فوزي او پولیس چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې څوک هم د قانون سرغړونه کړي قانون په لاس کې اخلي، د هغې ضد به قانوني اقدام کیږي. چاته اجازه نه ورکوي چې خپل قانون په لاس کې واخلي. دوی وویل چې جرګه د امن چې کومه غوښتنه کړي نو په هغې ورسره انتظامیه چارواکي په خبرو بوخ دي. ډاډ یې ورکړی چې فوز حکومت او پولیس د امن ټینګښت لپاره هڅې کوي او وسله والو ضد ځانګړي عملیاتو او کاروایو کې تیزی راغلی. اوتمان ځای جرګې مشران وایي چې تر څو یې ټولې پریکړې نه وي کړې او پس منل شوې نه وي، حکومت ورته پوخ ډاډ نه وي ورکړی یا دا جرګه به دوام لري او څوک چې د جرګې د پریکړو خلاف ورزي کړي اعلان شوی جرمانه به ترې اخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان یو شمېر کورنۍ وایي چې ورته د تیرو څو میاشتو راهیسې میاشتنی 1000 روپۍ نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي چې ټوله میاشت یوازې په دې مالی مرستو تیروي خو د مرستو بندېدو له کبله اوس ګڼ شمېر مشکلات لري. د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام اداره وایي چې په دې کیمپ کې دا مهال شاوخوا 2600 کورنۍ ژوند کوي او د ټولو سره مرستې کیږي. ادارې سپیناوی کړی چې یوازې یوه میاشت مالی مرستې سنډول شوی وی خو بیا ورکل شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو چې په بکاخیل کیمپ کې د یو کډوال په غږ پیلېږي.
د میر د شمالي وزیرستان چې کیم کډوال دی دغه مسلسل او په احتجاجي نه هو لکه آر او لارې استعمال کړه خو لکه د میاشتنی 12000 8000 روپۍ چې کیمې دي دا منه بند شوې دي لکه دوی او د بیلابیل تاریخي نه رکاوي خو روپۍ میشته کیږي نه.
دا غږ د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د ریحان پښتین دی چې د سپتمبر په 15 را سره په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ستونزو شریک کړه چې په دې کیمپ کې یو شمېر کورنۍ ته د تیرو شاوخوا 3 میاشتو راهیسې میاشتنی 1000 روپۍ نه دي ورکړل شوي چې له وجې هغه مشکلات لري. د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې دا مهال په بکاخیلو کیمپ کې 2600 کورنۍ دي. حکومت هر میاشت دغو کورنیو ته 1000 روپۍ نغدې او نور خوراکي توکي ورکوي. د شمالي وزیرستان یو بل کډوال ملک روح الله بیا د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په کیمپ کې 2 داسي کورنۍ دي چې د تیرې سمودي راهیسې ورته مالی مرستې نه دي ورکړل شوي. هغه زیاتوي چې حکومت ورته په پیسو کې د ځنډ وجه د نوي مالی کال بودیجه اعلانول یاد کړي وه خو نوموړی وایي چې اوس نوي بودیجه هم اعلان شوه نو باید چې کډوالو ته پر وخت پیسې ورکړل شي.
بالکل یہ کسون تو ندی میں لاؤ سکے 32 کسون کے بعد نہ اچھا نیاش ندی میں لاؤ سکے وہ نرتا دو نیاش سے باندھی نرا ملا سکے دیکھو نا کہا یوام یا جو پای ور وشت یو دا غال دا غریب خرشتا دی چې بالکل پیسې نه وی دی دای تا پیسې ته نه وی اړم لا واول غو مشکل دی د چینې د وره دا غا شمالي وزیرستان د داخل نه محکم مایزر وتا یا ای دا غا دی تانګیان ته کاژه تر اپا غو نه کا الوڑا نه لوند د ټوګه نه باند دا غا خلک ټول پوتای
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2016 کال کې د سربې اسد په نامه عملیات کړي وو چې لوجې سلګونه سره کورنۍ بې کوره شوې وې. دا کورنۍ بنو او شاوخوا سیمو ته او همدارنګه د افغانستان خوست او ورسیر مسیمو ته کډه شوې وې. له افغانستانه وزیرستاني کډوال د واپسې پر مهال نیخ په نیغه خپلو کلو ته نه لیږدول کیږي. دوی لومړی د بنو بکاخیل کیمپ ته ورسي او بیا وروسته په مرحله واره توګه وزیرستان ته لیږدول کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای چې په بکاخیلو کیمپ کې کډوال نه یوازې د مالی مرستو ترلاسه کولو کې مسئلې لري، بلکې په دې کیمپ کې د بجلی او اوبو هم ډېرې ستونزې دي.
هلته اوبه نشته، اوبه دی داسې 40-50 کیلومتره نه لرې نه روري په ټینکر کې وي تاروري. هلته یوه تی پاچ کیمالو په 20-40 روپۍ ته خرڅوي، نو غریب هلته په کینټینا کې ژوند تېروي، هدی ته نیم ځای کېږي.
د کډوالو د ستونزو په اړه مې د قدرتي افتونو پر مهال د انتظام ادارې د قبایلو لپاره د سانګې ویاند احسان داوړ نه او پختل نه غوویل چې په پیسو کې یوازې یو میاشت ځنډوالی راغلی وو. نوموړي زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان 200 کورنۍ داسې دي چې د بکاخیل کیمپ بهر اوسېږي او حکومت سره نه دي رجسټرډ شوي، نو هغې اکثره دا ډول شکایتونه کوي.
ټولو ته 800,000 روپۍ چې دي دا د سیم په ذریعه شوي دي، د دوی 4 میاشتې نه دي دا غلط بیانی شوی دا، یو میاشت صرف د دوی شاټ شوی دا، اوس هم د 13 میاشتې چې کوم پیسې و هغه شوی دی او ټولو خلکو ته ملاو شوی دی. اتل زرا پورې کورنۍ یا د پی ډی ایم سره رجسٹرډ دی، نو دا نور ټول خلک چې دی دا هغه بهر اوسېږي، په کرایو باندې اوسېږي او د پی ڈی ایم اے طرف نه چې څومره هم رجسٹرڈ ٹی ڈی پیز دی، هر یو فامیل ته هر یو خاندان ته د میاشتې 10,000 روپۍ چې دی دغه نقدي مرسته ملاوي.
پی ڈی ایم اے د روان کال د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې د شمالي وزیرستان 13,000 کورنۍ داسې دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنی شوي او اوس یې دی د واپسې عمل پیلوي. یادې ادارې زیاته کړې وه چې دا کډوال هغو علاقو ته واپس کیږي چې سیمې یې له وسلوالو پاکې اعلان شوي دي، خو په بکاخیلو کیمپ کې کډوال وایي چې د دوی په سیمو کې تر اوسه نامنی ده، نو ځکه خپلو سیمو ته نه ستنېږي.
مشال ریډیو تاسوره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. په خیبر پختونخوا کې د پټرول پمپونو مالکان وایي چې حکومت دی ورته د پټرولو په یو لیټر کې ګټه یا مارجن لګرانې سره سم تر 500% پورې زیات کړي. دوی وایي دا وخت دوی ته شاوخوا 4 روپۍ په یو لیټر کې پاتې کیږي چې ډېره کمې ده. دوی دړکه کړي که حکومت داسې ونه کړي نو ډېر سر به په ټوله صبح کې په یاجام 48 کړي. بلخوا مرکزي حکومت نن په یو لیټر پټرولو کې مارجن یا ګټه شاوخوا 1 روپۍ زیاته کړې ده چې سباندې 1 روپۍ جوړیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکبی.
په خیبر پختونخوا کې د پیټرول او ډیزلو د پمپونو مالکانو سازمان وایي چې یو خوا ګرانې ته وګوري او بل خوا د پیټرول او ډیزلو نرخونو ته، نو یو لیټر د 300 نه اوړېدل لري، خو اوس هم په یو لیټر کې د دوی برخه ګټه یا مارجن خوشا 3 روپۍ دی، ځکه تر 4 روپو خو دوی نه ټیکسونه کټ کیږي. د پیټرول پمپونو د اتحادیې صوبایي چیرمن اختر نواز خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د پیټرول مصنوعاتو کې دن به دن چې کم اضافه کیږي، نو موږ وایي د هغه اضافه په حساب باندې زمونږ مارجن کې اضافه کی. څنګه چې پر لیټر گورنمنٹ خپل لیوی ټیکس دی، نو اوس هغه 60 روپے پر لیټر ته دی رسول، او دا غین پس بیا نور چې کوم ټیکسونه دي، نو دا غین 50-60-70 روپے لا مور دین 70-80 با دا حکومت تزيد مختلف ټیکسونو. زمونږ اوس ګټه پر لیټر زمونږ 4 روپے مارجن دی، ته موږ مارجن وایو. مام په خپل پمپ کې شپږتو فیملو له روزګار ورکړي دي، دا خو تقریبا 1.5% هم ناراضي. زه 5 غواړم، مړه ته 4 راکا، 4.5 راکا، 3.5 راکا.
نو موږ زیاتوي چې په زرګو کورونو له دوی خپل پمپونو کې روزګارونه ورکړي دي، نو کدا حال وي نو پمپونو والا به هم روزګارونه په پرېښودو مجبور شي او ورسره به دغه مزدوران هم بے روزګاره شي. دا سازمان صوبایي جنرال سیکرټری چې د ثوابیا سره تعلق لري ثواب ګل مشال لیړو ته وایي چې خرڅ کې نیم په نیمه کمی راغلی دی.
خیبر پختونخوا کې تقریبا 2600 لیګل پمپونه دي چې هغه د ډیرو ورکرانو او ډیرو کورونو چې کمین هغه باعث روزګار دی. تقریبا تاته په اسانو پښتو کې هم چې نیم په نیمه پاره خاغی چې مخکې به د یو پمپ 6,000 سیل کېدو هغه 10,000 راغی، د یو پمپ 10,000 لیټر کېدو هغه 5,000 لیټر راغی. یو خو د هغې غټه وجه ګراني شوه، د خلکو استعداد کم شو. آیا روز موږ دومره بقایا زیات دي په موږ باندې د بجلی د ټیکسونو وګوره کپنی والا موږ سره پوچی رعایت نه کوي، آیا زموږ نه مخکې پیسې جمع کوي وروسته راله تیل لا کوي. موږ خو ډیفالټ شو، څوک پلاټونه خرڅوي، څوک ګاډي خرڅوي، چې چا سره وسایل هغه خرڅوي او خپل شیخ غریبانو روان کړی دی، نه کولی شو نه پرې خو دی.
ولې دغه پښتنه مو چې کله په مرکزی حکومت کې د پېټرولي وزارت او چارواکي نه وکړه، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د خبرو وته هم اجازه نشته او د نوم خودلو هم، او زیات کړه چې هم نن نه د پاکستان اکنامیک کوارډینیشن کونسل یا ای سی سی پریکړه کړی ده چې د روانې میاشتې 15 نیټې نه به د پېټرولو پمپونو مالکانو په مارجن یا ګټه کې شاوخوا 1.5 روپۍ زیاتوالی راشي، او د دوی دغه ګټه یا مارجن به سبا باندې 2 روپو ته ورسي، او دا به د 15 سپتمبر نه لاګو کیږي. خو د پېټرولو پمپونو مالکان وایي دوی په لیټر کې د فیصدو په حساب مارجن یا ګټه غواړي، نه چې په روپو یا پیسو کې. دوی وایي نن د خپل غوښتنو لپاره په پېټرولو پمپونو کې بینر لګولی دي د سپتمبر د 10 نه به تور پټۍ تړي، او د سلا مشورې وروسته ټول صوبا یا ټول پاکستان کې په یجم هړتال رانوي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو. مشال رادیو تاسو اوره واست خبرونه نیمای تار رسیدلیو. د لندو خبرونو طرف ته بلاړ شو. په چترال کې نن هم په دویم ورځ د پاکستان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي، خو پکې د مرشبلې په اړه معلومات لا مخته نه دي راغلي. د چترال د کیلاشي اوسیدونکو نابیک نن مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوال بمبوریت سیمې ته داخل شوي او شاوخوا 2 کیلومتره دننه ورغلي دي. خو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د چترال ډیپټي کمشنر محمد علي بیا ادا کړي چې د کیلاش حالات د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون وسلوالو طالبانو په کیلاش امنیتی پوستی برید وکړ چې تر هغه وروسته خطر پیل شو. د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو د تبادلې د وروسته د ترخم پوله نن په دویمه ورځ هم تړلې پرته ده. د خبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ پرون د مازیګر نه تر نن سهار پورې د ډزو تبادله نه ده شوې او جګړه ودرېدلې ده. په شمالي وزیرستان کې جرګې د یوتن په وژنه تورن دوه کسان نیولي او دغې ګاډو ته اور اچولی دی. د اتمانسو جرګې مشر چیف آف اتمانسه ملک نصرالله وزیر نن مشال ریډیو ته ویل دا کسان نن په داسې حال کې نیول شوي چې پرون یې په رسمه کې د دښمنۍ له بچې یوتن وشو او د تیښتې هڅه یې کوله. بلخوا په میرامشاه کې د پولیسو یو پوسټ چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې څوک هم قانون په لاس کې اخلي دوی پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. د بلوچستان په سر خار کوټه کې د تراګری ضد ادارې پولیسو ادا کړی چې د وسلوالو په ټیمځای د عملیاتو په ترڅ کې 500 وسلوال وشلي او له دغه ځایه په لویه کچه درنه وسله، بارودي مواد او ځانمرګي جیکټونه ترلاسه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او یوکرېني چارواکو ویلي چې د ختیځ خار کوستیان ته نیو کا په یو مصرف بازار کې د لوسته توغندیو په برید کې د یو ماشوم په شمول لک تر لګه ولس کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور زخمیان شوي دي. ولس مشر ولادیمیر زلمسکی ملګرو ملتونو د اوکراین متحدینو په سمدستي توګه د برید غندنه کړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ورسو وست یو رپورت طرف ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې اوکراین د روسي ځواکونو د بریدونو په ځواب کې مهم پرمختګونه کړي دي. نوموړي د خبرې پرون په کیف کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین چارواکي وایي چې د ختیځ خار کوستیان تنیفکا په یو مصروف بازار کې د روسي توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون لک تر لګه ولستنه وشل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډیر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه 10 وژلي دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سشکال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې 1 میلیارډ ډالر دی او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر له خپل اوکراینی ساری سره په یو ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 2 اونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوی مرستی با دا دی پرمختگونو لدوام او چټکتیا سره مرسته وکوي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بخښونکي بللي وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي و چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه و څرګند کړي. د هغوی دا نیوکې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دي اوکراینیان خپل غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دونسکي پر یوه سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبې د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یوه ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دا راز ویلي چې په دې برید کې 2 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان یو مشهور وکیل کامران مرتضی د بلوچستان سرشمیرنې په اړه ریپورت په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. هغه ویلي دی چې د بلوچستان آبادی د 3 کروڑ لس لکو څخه زیاته ده، خو په خبرې مرکزي حکومت او 1 لک کمه ښکاره کړې ده. کامران مرتضی وایي چې د آبادی د کمی ښودلو له امله به نه یوازې په قومي اسمبلۍ کې د صوبې سیټونه کم شي، بلکې د پیسو په قومي یا نړیوال صندوق کې بعد بلوچستان ونډه هم کم شي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د پاکستان نامتو وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ په نوې سرشمیرنه کې د بلوچستان د آبادی د کمښت ستونزه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. او ویلي دي چې په نوې سرشمیرنه کې د بلوچستان آبادی شاوخوا 1 لک کمه ښکاره کړل شوې ده. د ستمبر په 1 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي سینیټر کامران مرتضی ایډوکیټ وویل چې لومړی د سرشمیرنې په غیر سرکاري رپورټ کې د صوبې آبادی د 2 کروڑ 10 لک څخه زیاته ښکاره کړل شوې وه.
نو وسائل تقسیم چې دی دا آبادی په بنیاد کیږي، او د قومي شبلی سیټو چې د بنیاد هم چې دی آبادی ده. وسائل کې هم چې د بلوچستان ته نقصان چې رسیږي، او دغه شي چې د نمائندگی کې هم دی له وجه چې دی د چیلنج کړی دا پرلمنی رپورٹ کې چې دی 2 کروڑ 10 لک زیادو، بیا اچانک چې د 1 لک آبادی کم شو، او د 1 لک چې دی د ایڈجسٹ کړی دی ابل صوبو کې بالکل دغه غیر محسوس انداز باندې چې د ابل صوبو آبادی زیات شو د پرلمنی رپورٹ اور زموج آبادی چې د نه کم شو. غلطه ده وسایل چې د نه دا چې آبادی په بنیاد ملاوي ځین په طریقه دا ده چې کم آبادی ده اخو کم از کم چې د نه سنسس کې مناسب انداز کې څنګه ریفلیکټ
په دې اړه مشکل په کوټه کې د کامیو صوبایي اسمبلی د انتخاباتو او الکې نزدې د څارم کې نصر الله خان بړي سره تماس ونوي. نو هغه راتول چې د راتلونکو اسمبلی نه حلقې به د آبادی پر بنسټ جوړیږي.
نو کدی خبره دا کوي چې 2 کروڑ 10 لک آبادی وا او دا کم کړه، نو یقینا د دې باندې با اثراتی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د دې تعداد چې دی دا به کمیږي. ولی کدا زیات سی نو د دې بدایي چې بیا بهر صوبا کې یا په قومي اسمبلی کې، چونکی دا د سیټانو تعداد چې دی دا د عین پاکستان کې لیکل شوی دی، تر اوسه د عین پاکستان کې د 2/3 باندې امندمنټ نه وسی، تر هغه ساته دا سیټان نه کمیدلی سی نه زیاتېدلی سی، هغه چونکی دا ټایم یو نگران حکومت دی.
بل خو د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو هم په نوې مردم شماري سرشمیرنه کې د بلوچستان د شودل سوي آبادی مخالفت کړی دی. او ویل دي چې د مخه د نور صوبو د قومي اسمبلی چوکیانې زیاتولو یوه هڅه ده. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ زیاته کړه
دي چې هیڅ شک نشته د دې اثرات په NFC وارد کم کیږي، او بالخصوص وفاق بلوچستان ته دا میسج ور
جوړ کړی دی چې په دا فیډریشن کې په دا فیډریټنګ یونټ کې حیثیت فیډریټنګ یونټ د بلوچستان حیثیت نشته چې هر فیصله اسلام آباد کوي چې تور دی چې سپین دی هغه به تاسې منې تاسې چې نه منې هغه ستاسې مرضی دی وفاق خپل فیصله موږ باندې زه دا وایم چې دی یو قسم احکامات صادر کړي لکه بلوچستان فیډریټنګ یونټ نه دی د کالونی دی زه وایم چې دا کالونیل اپروچ او دا کالونیل طریقه کار ګرسره موږ د ریجیکټ کوو
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دی چې د دې عمل څخه به یو د بلوچستان په قومي اسمبلی کې چوکیانې کمی سي نو بل دا چې د پاکستان د پیسو په قومي صندوق کې هم د بلوچستان ونډه کمیدلی سي په دې ترڅ کې به غوږ سو و نامتو اقتصاد پوه محفوظ علی خان یوسف زیتا
که یو کروڑ آبادی کم سی مطلب دا دی چې زموږ ډیر تاوان په نفسي کې نفسي چې د دې بنیادی شیان چې د پاپولیشن د ایریا د پاورټی د هغه کې چې کستا پاپولیشن کم سی نو ډیفینیټلی د دې اثرات چې د ستا په ریونیو باندې کیږي بیا دریم دا دی چې دا سیټونه چې بڑاوی نو آگ چیری کم از کم چی پولیٹیکل وائس و زیاد سی ہے فیڈرل لیول باندھی فی الحال چی ٹوٹل ایم این اے دئی چھ پنجاب تھا یو نقصان یو نیشنل لیول پارٹی چی مشتا آگ رنگ چی امپورٹنس نور کی
دل دا خبر دا دا ولی ورد چی دا پاکستان دا شماریاتو دا ادارے دا شمیرے لمخی پا روان کال کی دا سوی سرشمیرینی لمخی دا پاکستان دا نفوس و آباد دی تر څلورشت کروڑ اوشته ده په دې کې د بلوچستان آبادی یوازې یو کروڑ اویا لکه شودل سوی ده لاکن د کارپوهانو په وینا چې د روان کال د مئی په میاشت کې چې کله د سرشمیرنې لړۍ تر سره سوی وه نو هغه وخت یادې ادارې د بلوچستان آبادی د دوه کروڑ لس لکه څخه زیاته ښکاره کړې وه بل پلو ته د پاکستان د شماریاتو د ادارې ویان محمد سرور ګوندل د بلوچستان له لورې دا تورونه رد کړي دي او د ستمبر په شپږمه نیټه یو مشالیرو ته ویلي وو چې زیاتره سیاسي جماعتونه د خپلو حلقه بندیانو په خاطر دا ډول اعتراضونه کوي د نوموړي په خبره که څوک عدالت ته ځي نو بیا به یاده اداره په عدالت کې واغو ته جواب ورکړي
د مشال رادیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
د خیبر پختونخوا نگران کابینې د شمالي وزیرستان د کاروباریانو د تاوانونو ورکولو لپاره فنډونه جاری کړي دي پرون په پیښور کې د نگران وزیر اعظم بخنه غواړم د نگران اعلی وزیر اعظم خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې ځینې نورې پریکړې هم شوې دي کابینې د مزدور د میاشتي مزدوري له 15 نه 2,500 روپۍ مقرر کړې ده د دې ترڅنګ د سیلاب ځپلو کروندګرو لپاره ایشیایي ترقیاتي بانک د مرستو منظوري هم ورکړې په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي
د ستمبر پوش پګم پیښور کې د ریګران وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان د کاروباري تاوانونو لپاره پنګې هم منځوري کړې دي هم په دغه نیټه د وزیر اعلی د دفتر جاری شوې خبر کې دوی دا هم لیکلي دي نیګران کابینې د نورو ځینو منصوبو لکه صحت کارډ او د ځینو نورو ترڅنګ هغه کروندګر چې په تیرو سیلاونو کې فصلونه خراب شي وو د پاره هم ځینې پیسې منظوره کړي دا چې د مزدور د میاشتې مزدوري 3,500 مقرره شوې نو آیا مزدور په موجوده وخت کې څومره مزدوري اخلي د پیښور ورسکروډ وسیدونکو ټیکادار امتیاز خان سره دا وخت 12 مزدوران د ودانې په جوړولو بوخت دي وی ویل چې دوه کال وړاندې ورسره شپې ته مزدورانو کار کاو
دلته کې مزدور ریګولر چې کم دی 800 روپیا دیلی ساتي چې ورشه بعد ته وځو ما ځان ته 2500 بوزا بعد ته ما ځان ته 700 بوزا
پښپګوسو
بعد وځو بس خیر تر ما خامو کار کوم ګټه کوله کارم زیاتو کوم خر پریشان دی چوک تراجی تاسو زنګ دا چوک کوی پر والا دغه مخه بت چې مزدور پس لاړې نو تاسو زار غنه کو تاسو خاص کار برابر نه کې سعودي اړي برا کې سټم چټ کې او تر چودري کې مزدور تاسو یو پکار پنځه باندې راتو شو پګاړي ورځ کې ني دي دوه ډېر خبره کوي ته په 2,000 کا کې وجري ګوري کاری
امتیاز خان دا هم وای زین داسې مزدوران چې تر شپارسم ټولګي به زکړې هم پوره کړې دي دل راضي او د بلچی ټټکی مزدوري ورسره کوي د کابینې لخوا د سیلاب ځپلو کروندګرو لپاره چې کومې پیسې منظور شوې نو د معلوماتو سره سم د دغه پیسو د پروژې نوم فوډ سیکورټي سپورټ یا خوراکي مرستې دي دغه پیسې د ایشیایي ترقیاتي بانک لخوا دغه کروندګرو ته د صوبای حکومت په مرسته ورکیږي. د نوخار یو کروندګر کچکول خان مشال رډیو ته وویل معلومه نه ده چې هر یو ځپل شوي کروندګر ته به څومره پیسې ورکړی شي، خو که بیا هم کومه مرسته ورسره وشي نو دا به د دوی په خېګړه راشي.
تاسو یقین وکړئ اوس دا دومره ټرانسفارمر خراب شوی که نه، موږ مالیه ورکو هغه ټرانسفارمر ټول پرسونل چې کار زموږ اوچو زمیندار خو چې کوم دی دومره وروسته پاتې دی که نه، چې د هر چا د چا یونین د چا سي د چا سي که نه، او زمیندار چې کوم دی که نه، د زمیندار غریب بغیر د الله نه یو احساس نشته که نه. موږ د حکومت ته خواست کوو چې موږ هر وخت د خیرات هم مستحق یو که نه.
د خبر تر مخې د غونډې په دوران په لسو نقطو خبره شوې چې پکې اوقاف د بهبود آبادۍ بلدیاتی حکومتونو او ځینو نورو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د کاروباریانو د پیسو منظوره هم ورکړی شوې. شمالي وزیرستان کې په 2014 کې د عسکري اپریشن په دوران ګڼ شمیر کاروبارونه ختم شوي او زیانمن شوي هم. دغلته کاروباریانو بیا بیا د حکومت غوښتلې دوی ته باید د کاروبارونو تاوانونه ورکړی شي. د مشال ریډیو د 4 ورځې وړاندې د یو خبر سره سم کاروباریانو ویلي 121 اربه روپۍ د دوی تاوان شوی، څه د 15 اربو زیاتې روپۍ خو دوی ته ورکړی شوي، ولې زیاته برخه یې لا هم پاتې ده. د میرانشاه د تاجرانو د اتحاد چیرمن ثناء الله مشال ریډیو ته وویل څومره چې د دوی پیسې د ځان ښکار کیږي هماغه هومره ورته پیسې بیا ګټه نه ورکوي، ځکه د وویل اوس وخت کې چې کوم سیس په کومه بیه کیږي کال پس د هغې قیمت یو په 2 شوی وي.
یونیم ارب روپی به چې هغه پرین باقاعده کې بنټ به کېناستلو د وزیرستان د خلک د فره منظره شولې، خو مونږ ته چې کوم روپی منظره شوې دي په دا کې په یو دوکان چې یونیم کرو روپی نقصان یې شوی ده هغه ته 14 لاکھ روپی ملاویږي، چې 30 لاکھ روپی شوی ده هغه ته 8 لاکھ روپی ملاویږي، او چې 10 لاکھ نه کم نقصان شوی ده هغه ته 3 لاکھ روپی ملاویږي. او په دا باندې خو نن سبا ایسا کار نه کیږي، لکه د یو دوکان لنګۍ چې څومره دو مونږ لنګۍ ورکوي اول مخې اډوانس چې کوم دوکان نشي په 15-20-25-30 لاکھ روپی پر یو دکان ملاویږي، او په 14 لاکھ روپی باندې چې تک کار شروع کوي دا ډېره د افسوس خبره ده، اونه کار په شروع کیږي.
د خبر تر مخې کابینې د ماشومانو د تعلیمي بورډ د مالی مرستو د صحت کارت د برقرار ساتلو لپاره د صحت د محکمې د تجویزونو او د بلدیاتي حکومتونو د قانون 2023 د ځینې بدلونونو منظور هم ورکړی ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر 2 بجو، د شپې له نهو تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
دی اویکننګ په نامه غیر سرکاري ادارې ویلي چې د خیبر پختونخوا په سواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د روان کال په 13 میاشتو کې 26 کسان د ناموس په نامه وژل شوي چې اکثریت یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 5 په سوشل میډیا د یوې ښځې تصویر خپور شو چې خپل خاوند د مینګوري په بازار کې په ډزو ویشتې وه، په ځمکه بېدمه پرته وه، د 5 کالو ماشوم زوی جڑا کوي. په سواد کې د ناموسي وژنو تر شا څه دي، په دې اړه تفصیل د شاین بنیلی په ریپورت کې اورو.
د سپتمبر په 5 په سوشل میډیا د منګوري دغه خزي تصویر خپور شو چې خپل خاون په ډک بازار کې وجلې وا، او 5 کلن زوی د بیوسه په حال کې د هغې په مړ وجود خپل ویر او واویلا کوله. دا یو ډیر زړه ورانونکی منظر و چې د سواد اولس غندنه کړې ده، او د حقونو فعالانو د خزي او ماشوم لپاره د انصاف اوازونه پورته کړي دي. پولیس وایي په قتل کې ککړتنې نیولې او پلټنې روانې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اویکننګ په نامه د حقونو د ادارې مشر شمشیر علی خان وویل چې دې پیښې ټول خلک ډیر غمجن کړي دي، خو د وخت تېرېدو سره به دا هم خلک هېره کړي او د ښځو پر ضد به د تشدد لړۍ روانه وي.
د دې فیملی خپلو کې سمسله عمر روانه او دا د دیو په عدالت کې کیس عمر روانو د خولا کیس روانو او دا زنانه د خپل رور کرب وسیدا او د خپل سروایور د پاره د خپل ماشوم د پاره د دې د پاره په نورو کورونه کې کار هم کو او هغه د دغه الګ دا کم چې د دې مجرم دی دا غیرت دا خبره گوار نه کړاو پرنی لاغینه پټک بازار کې هغه وشتلا وای وجله سکل پدې اتو میاشتو کې زموږ سره د غیرت په نوم باندې کم وجنې چې شوی دی په سواد کې د دې شپګش کې سونه زموږ سره راغلی دی چې پاره کې میجورټی چې کومه ده هغه د زنانو ده.
شبشیر علی خان زیاتوی چې د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي لپاره باید سیاسی مذهبي او ولسی مشران روان دي شي او په خلکو کې بیداری پیدا کی. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیله سارا علی خان وایي چې اسلام او قانون دواړه خزو له حقونه ورکړي دي خو زموږ ټولنې ترې د پښتو دود دستور او ناموس په نامه تروړلې دي. نوموړې زیاته کړه چې ښځې بې تعلیمه او بې هنره دي نو له دغه کبله سړی ورباندې په اسانه گزار کوي او بیا دغې له د غیرت او ناموس نمونه ورکوي. د سارا علی خان په وینا باید قوانین عملی شي او هر څوک چې ظلم زیاتې کوي سزا ورته ورکړل شي.
دا یو زمونږ د پاره یو ډیر د شرمندګۍ او خبره ده چې زمونږ د پښتون قوم کې د پښتون لور چې دی هغه داسې بې دردۍ سره هغه قتل کیږي. ګوره اسلام کې چې دی اجازت ته چې ته د خپلې مرضۍ چې دی انسان سره چې دی لایف تیرولی شي نو هغه سره ته د نکاح پیغام رسول شي چې اجازت ته د پسند نو هغې ته اجازت دام دی چې هغه په خپلې طریقې سره خپل خاوند نه چې دی هغه خوله اغېشتې شي. دا خو د آئین کې که تاسو وګورئ 1973 کې نو آرټیکل 9 چې دی هغه ذمہ دار دی حکومت چې هغه به هر فرد ته چې دی پروټیکشن ورکړي. د کې حکومت هم ذمہ دار دی چې هغه ولې فیل شو چې هغه خپل د معاشره چې کوم فرد دی هغه له پروټیکشن ولې نشي ورکولې.
په سواد کې د وسلوالو طالبانو او پاکستان د پوز ترمنځ جګړې کې یو خوا په لکونو خلک بے کور کړل نو بل خوا د دغه سیمې زاړه کلتوري او ټولنیز قدرونه هم مات شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکي او د ټولنیزو چارو په حاضر ګل وایي چې د بے کوري غربت او ناپوهۍ له کبله په سیمه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوي دي او سره د حکومتي ادعاو دغلته د خزو او ماشومانو د خیر خیګړې لپاره اړین کارونه نه ترسره کیږي. نوموړی وایي په اتم میاشتو کې د شپږویشتو ښځو وژنه وړه خبره نه ده او باید اولس او انتظامیه د دې د مخنیوي لاره راوباسي.
د پښتنو په معاشره کې دا ټیک ته چې د زنانو د حقوقو په حوالې سره سوالات پورته کېدای شي خو دا چې د تشدد داسې واقعات دونه په تیزۍ سره په دې سیمه کې نه دي پاتې شي. زنانه چې دي هغه په خپلو خپو ودرېدل غواړي، په معاشي سرګرمیانو کې حصه اخیستل غواړي، سیاست کول غواړي، سبق ویل غواړي، لوبې کول غواړي، شاعري کول غواړي، سندرې ویل غواړي او زمونږ د سړو ذهنیت چې دی هغه دغه قسمه ازادۍ لاسه بل دومره کوي. او غربت ډېر دی په دې ملک کې، ګراني راغلې ده. چېرته چې معاشي سوکالي نه وي نو هلته ظاهره خبره ده یو ذهني پسماندګي هم جنم اخلي.
د یادمنو وړ ده چې سواد د خیبر پښتونخوا سیلانۍ سیمه ده. چرته چې د کال 2006 راهیسې پوځي عملیاتو، سیلابونو او ترهګرو بریدونو خلکو ته لوی ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د آبادۍ ډېرېدو سره ټولنیزې او امنیتي ستونزې لا پیچلې شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پا
په داسې حال کې چې نن په کراچۍ کې د پاکستان آرټس کونسل لخوا د تھیټر فیسټیوال په نامه ثقافتي میله پیل شوې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو اتحادی ویلي چې دوی ته په قومي میلو کې برخه نه ورکول کیږي. په دې میله کې د پاکستان دننه او بهر لیکوالان او هنرمندان برخه اخلي چې پکې به د بیلابیلو ژبې ډرامې وړاندې کیږي، ادبي محفلونه به راجوړیږي. د پښتونخوا هنرمندان وایي چې آرټس کونسل قومي اداره ده او باید ټولو قومي ژبو ته درناوی ورکړل شي. بلخوا د آرټس کونسل چارواکو ویلي چا چې ورسره هم رابطه کړې هغه یې میلې ته راغوښتي دي. نور حال د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
پاکستان تھیټر فیسټیوال کې د پاکستان نه علاوه د وو نورو ملکونو لکه امریکا، ترکی، سریلانکا، ایران او جرمني فنکاران او پوهان وربلل شوي چرته چې باغوی د خپل فن، ثقافت او خیالاتو اظهار کوي. بل رختا د خیبر پښتونخوا فنکاران یا آرټستان ګیله کوي چې د سوبې نه هیڅ څوک یاد پروګرام ته نه دی وربلل شوي. په خیبر پښتونخوا کې د فنکارانو د حقونو لپاره کار کوونکې او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان د فیسټیوال په باره کې مشال ریډیو ته وویل
دا سه مختلف ایونټس کیږي چې پای کې د زموږ سوبې ته هیڅ قسمه دغه نه ورکوي، لکه مثال د فنکاران دا وغیره خلک نه راغواړي. بل پدې کې زموږ د دې چې کوم خلک ناشته په دغه اوغدو باندې د کلچر په نوم باندې ناشته، نو پدې کې څه دا غینه خوب موږ ګیله په خپل ځای کو خدل ته زموږ سوبې هم د حالاتي دا زموږ سره آرټستانوم ګونا ده. پدې کې دغه دی بالکل ګناګار دي چیرې دی ایس قسمه چې کله سمنصب یا سه اختیار ته ملوش پدې کې ایس د آرټست پښتن نه کوي.
د خبر پښتون خاصره تاریخ لرونکو شاعرانو او آرټستانو یاد پروګرام ته د پښتنو فنکارانو نور بللو باندې خبرګون هم خودلې دي او غوښتنه یې کړې چې په یاد مسله په حکومتي سطح د آرټس کونسل اف پاکستان سره خبرې وشي. په یاد مسله په ملکن پونتون کې د پښتو ادبیاتو پروفیسر او شنون کې ډاکټر نورالبصر امن مشال ریډیو ته وویل
چونکې دا یو ذمہوار اداره ده آرټ کونسل کراچی د ټول پاکستان په سطح باندې لازمی خبره ده چې دا یو غټ خار دی او په دې کې داسې یو فیسټیوال کیږي چې هغه د عالمی سطح دی. نو په کار ده چې په دې کې کم د پاکستانی ژبو آرټستان دي هغې ته پکې برابر حصہ ورکړی شوی وي. په دې فیسټیوال کې چې کمې ژبې دوی لیکلي دي یا شامل کړي دي نو په هغې کې د بهارانو یا عالمی ژبو سره سره پنجابی او سندی هم شامل ده. نو په پاکستان کې د دې دوه ژبو نه علاوه نور خلک هم هوسیږي چې په هغه کې پښتانه هم په زیات تعداد کې دي، بلوچي ژبه هم ده، هنکوم ده، سرایکیم ده، داسې نورې ژبې هم دي. نو په کار ده چې دغه آرټستانو ته هم په دې کې نمائندګي ورکړې شوې وي.
په یاد میلا کې په اردو، سندی، پنجابي، انګریزي، فارسی، جرمن او ترکیش ژبو کې د دیرشو نه زیات شوز یا واړه پروګرامونه کیږي. مشال ریډیو د کراچۍ آرټس کونسل اف پاکستان نه په یاد مسله د موقف اخستلو لپاره د دفتر په ټلیفون زنګ وهو نو د دفتر لخوا ورته څه داسې وویل شو
اس مندی راغختلی بل وار بیرو غواړو اس خو هر څه شوی دی مونږ ته پتا نه وا کدی ته سمسلوانو اول بی رابطه کړی وا مونږ هیڅ چاته هم نه دی ویلې چاچ رابطه کړی وا هغه م راغختی دی
خدا هنری ټولنې صدر راشد احمد خان په خبره په کراچۍ کې شاوخوا دیر شلک پښتانه اوسیږي او د کراچۍ آرټس کونسل لخوا پښتانه فنکاران یا آرټستان د پام نه غورځول د تشویش خبره ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاود باسونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. د بیړنیو مرستو ادارې یا ریسکیو یو یو دوه دوه نن په پېښور کې موټر سایکل امبولانس سرویس شروع کړی دی. دغو خدماتو ورکولو مقصد د ښار دننه په وخت د کومې پېښې ځای ته رسېدل او د روغتیا سهولت ورکول دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیصي مشال ریډیو ته ویلي دي چې موټر سایکل سرویس کې به یو طبي ماهر یا میډیکل ټیکنیشین هم موجود وي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې اورو.
ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې په وینا چې په لومبې برخه کې د 15 موټر سایکلو امبولانس سرویس شروع کړي چې به د ښار په مختلفو ځایونو کې ولاړ وي. دا پېښور اوسیدونکي فیصل رحمان مشال ریډیو ته وویل چې پېښور ښار کې کوڅې تنګې دي او په روډونو یې هم رش وي چې له وجې امبولانس زیاتره کورونو او د پېښې ځای ته په وخت نشي رسېدی.
چې یو مریض یا څه اکسیډنټ وشي یا څه داسې څه بده به خطر مخې ته راشي نو د هغې په وجه باندې غټ ګاډی چې رسي نو د هغه نه ډېر زیات بلیډنګ شوي د هغې په وجه مریض ډېر زیات خراب شي. نو دا موټر سایکل دا چې کم سرویس سٹارټ کو دا به اوس زر ریسکیو کیږي بلدار چې موټر سایکل تنگ نه تنگ ځکه وتی شي.
دا ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی مشال ریډیو ته ویل چې دا پروژه به د صوبې نور خارونو او ضلعو ته هم غزوی.
په دې امبولانس کې موږ سره سټیټوسکوپ ته ټمپریچر چیک کولو آلات ته بی پی سیټ ته گلوکومیټر دے دے سرا سرا سی پی آر دا پارا چکا ماؤت ٹو ماؤت ساوس ورکولی آغا دے ور سرا سرا پورٹیبل آکسیجن سلینڈر دے دے سرا سرا فائر ایکسٹنگویشر دے او ور سرا میڈیکیشنز نور سامان هم موجود دی.
د ریسکیو یو یو دوه دوه انتظامی په وینا چې د موټر سایکل امبولانس سرویس سره به یو میډیکل ټیکنیشن هم موجود وي او د ضرورت په وخت په هم په هغه ځای د روغتیا اسانتیاوي ورکوي او یا به هسپتال ته وړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
زه غلام غوث يم. تاسو د مشال رادیو اورئ.